مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي او په ترڅ کې راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خبرېږي. خو په سر کې پاموکړی خبرونو ته، په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پال کلومن بیکن وایي چې له امیر خان متقی سره په دې کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو په شمیر کې د کمښت په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې. طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او هم ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راګرځولې دي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ګڼ درې تنه وسلوال هم د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ UNHCR په پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د $18 میلیون په ارزښت نغد مرسته کړې ده. UNHCR پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د سږنی کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغو 1 میلیون رجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړي دي. د کمشنرۍ هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر یې 2.5 لک ته رسیږي 25,000 پاکستاني روپۍ چې شاوخوا $100 کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکی چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشتوالي مایوسي څرګنده کړې، نن د ناتو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایدن او د برتانیا د صدراعظم ریشي سوناک او همداراز د جرمني د صدراعظم اولاف شولتس په ګډون له نورو لویدیځو مشرانو سره وګوري. سوناک پرون وویل چې اوه پرمختللي صنعتي هیوادونه به د دې یوې موافقې چوکاټ لاسلیک کړي چې اوکراین ته اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه ورکوي او هم اجازه ورکوي چې د G7 ډلې له غړو سره دفاعي دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی دي چې په 50 اووریزو لوبو کې هم وو. د بورډ ویان سید نسیم صدات پرون د افغانستان لخوا د ورځنیو د لوبو د لړۍ تر ګټلو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل
د شل اووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران، دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزه یا د یو ورځنۍ مسابقه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاوو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزه مسابقې هم وکړي چې لومړۍ به یې را روانه جمعه او بله د یک شنبې په ورځ وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ویلي چې افغانستان سره د هیواد د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یو کارپوسه یوې کارپوهې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو
دوی په خپل حق باندې پوهیږي، خپل حق غواړي او تر څو چې دوی ته حق ورنه کړي زما په نظر د افغان میرمن ښځې او نجونه هیڅکله هم شاته نه ځي.
یو شمیر افغان نجونو او ښځو په یو لیک کې لملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. په بلوچستان یالت کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د درنې جګړې جزئیات درکو او په یو بل راپور کې د نورستان کروندګرو ته د غلې د زیانونو جزئیات اوریدای شي.
منډل ولسوالۍ کې غلې ورغلې هم ډیر سخت باد شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړې لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. د زهرو کاروان په پروګرام کې د متادانو د درملنې لپاره د ستراتیژیو پر اهمیت خبرې کوو.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. میر احمد صپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ناروی شارج د فیر پال کلومن بیکن وای د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره ی کتنه کې هغه ته یادونه کړې چې د خځو حقونو ته درناوی د اړیکو د خوالي لپاره اړین دی. خغل بیکن پر خپل ټوټر باندې لیکلی د لیدنا کې له ترهګری او نشې توکو سره په مبارزه کې هم خبرې وشوې. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی د ناروی شارج د فیر ته ویلي چې د دوی له خو کارونو سره سره نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل ته نه ده راوړاندې شوی. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې ووري.
د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کارته پرې خدل د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ پاړي کوکې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکن چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې له ترهګری او نشې توکو سره په مبارزه هم خبرې شوې دي. که څام د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیر په دی لیدنه کې د خوځو په زده کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دی لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوښي ښودلي. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شارز د فیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شارز د فیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولی چې د دوی له خو کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل د دې کتنې په اړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي:
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پرتلا د دومره سترو لاسته راوړنو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی، او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په ځان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه، د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارج د فیر پال کلومن بیکن ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې لیدلی او هغه ته یادونه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی ډیر اړین دی. البته د ښځو د حقونو په برخه کې مخکې هم نورو لویدیځو هیوادونو پر طالبانو خورا زیات انتقادونه کړي. محمد خاطر پردیس په دې اړه د افغان میرمنو او خځو د حقونو له فعال دنیا صفې سره مرکه کړي او په پایل کې تری پختلې دي چې طالبان ولې د افغان میرمنو او جون د کار په برخه کې لخپل پریکړو نه پشاکيږي.
دغه طالبان نو هدي د سکار کوي پری دي دا استند ز خزو د انجنونو د پرمختګ څخه ډاریږي ځکه دوی نو غواړي چې د خپل حق باندې نور هم وپهیږي. دا دوی معلومه نه ده چې د افغان میرمن تحصیل کړی ده سم دي چې دوی نه پری دي چې تحصیل وکړي نور هم، مګر دوی په خپل حق باندې پوهیږي، خپل حق غواړي او تر څو چې دوی ته حق ورنکړي زما په نظر د افغان میرمن خزي ونجونه هیڅ کلم شاته نه ځي. او د دوی ترس او د دوی ویره همدغه دي چې د افغان میرمن څخه د افغان میرمنو د پرمختګ څخه ډاریږي ځکه افغان میرمن افغان جنو ډیر توانایي لري او غوی کولی سي چې د یو په خپل هیواد کې خدمت وکړي او کولی سي یو نماینده استازي وسی په خپل هیواد کې او په جامعه کې په خپل ټولنه کې ځای پیدا کړي او خدمت.
اغل صفي، د دغه وضعیت دوام تاسو ته څومره د اندېښنې وړ دی؟ د یو افغان میرمنې په صفت چې تاسو د افغان جنو او ښځو د حقونو لپاره یا د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، دغه وضعیت تاسو ته پاره څومره د اندېښنې وړ دی؟
دا خو معلومدار ده یوازې ماته نه، زه چې کورم یوازې ماته نه، ټول افغان میرمن او نجونو ته دا وضعیت ډېره بده ده. او که داسې وضعیت اوس هم جریان لري، که هم داسې ډېر هم جریان وکړي، تقریبا اوس دوه کاله سو، که درې پنځه شپږ کاله سي، نو زموږ هېواد همداسې عقب سي او ټول نسل ځوانان دا نوي نسل چې ټول ځوانان او ټول غواړي چې زده کړه وکړي، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، هغه عقب ته ځي او د تحصیل د زده کړه بې برخه پاتې کېږي.
اغلی صفی، د دغه ستونزې د حل لپاره د یو افغان میرمنې په صفت مشخص څو وړاندیزونه لري طالبانو حکومت ته، په ټوله کې نړیوالو ته؟
ای کاش که دوی زمونږ خبرې باندې کول، مونږ خو یوازې د مرکه نه ده، محسوس ده په خپل مرکو کې دا خبره کړې ده چې ولې تاسو د دغه ستونزې لارې حل نه پیدا کوي، ولې تاسو په خپل خبرې باندې دونه ټینګار کوي چې مونږ جوړه کولی نسي زده کړه وکړي، ښځه کولی نسي کار وکړي، ولې کولی نسي؟ آیا دوی حق نه دی؟ حق نه لري؟ دوی ته حق نه دی ورکړي؟ دا په قرآن شریعت ویلي ده چې ښځه نجونه باید تحصیل وکړي، ښځه که باغ ټولنه ژوند کوي کولی سي تر شو کی. له دې خاطر زما پیشنهاد د همدغه حکومت او همدغه امارات واره دوی ته دی چې تاسو کې نه خپل ملا سره مشوره وکړي، دغه خبر واوري چې دوی څه تاسو سره غواړي، تاسو ولې د نور هیوادونو خبره اوري او دغه خبرې باندې نه کوي او د بل هیوادونو څخه تاسو تکتکیږي او نورم فشارونه ټول د خزي باندې راوړي، تاسو خپل افغان میرمن خزي باندې کې نه مشوره وکړي، جرګه ونیسي او هغه وغواړي په جرګه کې چې دوی تاسو څنګه چي د دوی څنګه شي دا تاسو چي غواړي، مونږ چي غواړو، ډیر لاري ستا که دوی وغواړي، مګر دوی خپل خبرې کې ټینګار کوي.
د ښځو د حقونو فعال دنیا ساپي وچه ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
بیا هم د ښځو د حقونو په مسله کې پاتې کیږو. د نجونو د حقونو یو شمېر مدافعانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو په تړاو یو پرانیستی لیک لیکلی، او په هغه کې له ملګرو ملتونو او د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار راوړي. د میرمنې وایي چې دیرش د بشري حقونو دیرش شبکې او سازمانونه او درې سوه څوارلس د بېلابېلو برخو فعالان او زده کوونکي د دوی ملاتړ کوي. له شپږ سوه شپېته ورځو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ټولګي بند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش را کوي چې د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب،
سلامونه. د نجونو د تعلیم د حق یو شمیر مدافعانو ملګرو ملتونو او دغه سازمان غړو هیوادونو ته په یو پرانیست لیک کې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې پر طالب چارواکو ډیپلوماټیک فشار راوړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د ژر تر ژره پرانیستلو ملاتړ وکړي. په دغه لیک کې چې د سې شنبې په ورځ لیکل شوی ویل شوي چې د یووالي، عدالت او بشري حقونو په برخه کې د نړۍ د مشرانو د ژمنتیا له مخې دوی مکلف دي چې د هغو سلګونو زرو نجونو او د هغوی له کورنیو سره چې د بندو ښوونځیو پوهنتونونو د پرانیستلو او د ټولنیزو، سیاسي او کلتوري وضعیت د سمدستي د بیارغونې غوښتنه کوي ودرېږي. په دغه لیک کې له خپلو حقونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول د جنسیتي توپیر په نوم یاد شوي او له ملګرو ملتونو او د هغې له غړو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ په نړیوالو قوانینو کې د بشریت زر جرم په توګه په رسمیت وپیژني. په دغه لیک کې چې د دیرشو شبکو او د بشري حقونو د سازمانونو او درې سوه څوارلس مدني فعالانو، خبریالانو، اعتراض کوونکو او محصلینو زده کوونکو خوې ملاتړ شوې دی، د هم ویل شوې چې د نړۍ مشان باید نن عمل وکړي ترڅو افغان جونې با کیفیته زده کړو ته لاسرسي پیدا کړي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې دي وایي چې په تیرو دوه کلونو کې له زده کړو د بې برخه پاتې کېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره اقدام وکړي. دغه انجونو چې ازادي راډیو سره هم خبرې کړې دي په ځینو یې د خپلو ستونزو شکایت کړی دی او ویلي دي چې ژر تر ژره باید د طالبانو حکومت دوی ته ښوونځي پرانیزي. څه باندې شپږ سوه شپېته ورځې کېږي چې طالبانو د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د حق لپاره یوه فعاله ازادي راډیو ته وایي چې د افغان کورنۍ د دې له امله چې د دوی د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه نجونې ښوونځیو ته نشي تلای له مایوسۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې بولا مجاهد تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو لپاره د پوهنتونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کوي، خو له دغه څرګندونو سره سره تر اوسه یې کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره یې تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی. په وروستۍ پیښه کې طالبانو د ښځو د سینګارتونونو د تړلو امر هم کړی دی.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې راپور راکو.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لانجمن پریکړلیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې د خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا پریکړلیک وروسته له هغه تصویبیږي چې تیرونې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. نوریاس نوری راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
بل تاګل څه مننه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړلیک وروسته له هغه تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوی او د څو پاڼو د سوځیدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړلیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د آزادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړلیک چې مسوده د 500 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپل هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدسات ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د دغه پریکړلیک په وړاندې متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلی استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویدان ته کډشه وی عراقی شاوخوا دوونه مخک په سټاکلم کې د قران کریم څو پانی وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت خبرګون او پارول د طالبانو حکومت د اقدام په وړاندې په افغانستان کې سویدان د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په واسطولي بیان کې وویل چې دا پریکړه په سویدان کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې. بیان د غرض په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. د طالبانو د حکومت د غرض په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ کړی چې له سویدان سره پر خپل تعامل لسر غور وکړي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لکه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکو ویلي دي چې وسلوال نن په بلوچستان یلات کې د پاوز لک تر لګت څلور سرتيري په یو وسلوال بریټ کې وژل دي. په دې بریټ کې د پاوز د یو بیان په حوالہ درې تنه بریټ کونکي هم وژل شوې دي. په دې اړه د نورو جزئیات لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبرونو کتونکو داود خټک د شباب استډیو کې راځي. خټک صاحب خبرونه ته راغلس. د دې خبر جزئیات تر اوسه پورې همدا دي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې څه کم زیات ولا راغلی.
مننه تکل صاحب. او دا تاسو چې څنګه وي درې وسلوال دي او سلور دی پاکستان پوسټ سرتيري هغه وژل شوی دي. او دې تر څنګ یو خزه چې یو لاروی خزه چې وا هغه هم په دې کې په ډزو لګیدلی دا او غمړه شوی دا او درې نور کسان چې هغه ولسی وګړي هغه هم په ډزو لګیدلی او مړه شوی دي. بیا چې موږ ته کم د استخباراتي سرچینو نه یو مېر معلومات ترلاسه شوی نو د هغه تر مخه دا دی 15 تر 30 پورې وسلوالو او دی د پوزي یونیفارم چې هغه چولیو غی په غاړو جامې د پوزیانو پرنګ جامې په غاړو او دی په دغه چاونې باندې ورغلی دی الته کې ډزې کړي. او اوس هم کرا معلومات دا نشته دی چې آیا دغه تل چې کوم عملیات روانو هغه ختم شوی دی او هغه اوس هم روان دی پوز دانه دی ویلی تر اوسه پورې.
مننه خټک صاحب. په دې سیمه کې خو لکتر لګا دوا لوی ډلې چې طالبان دي او بلوچ بلتون پال دي عموما عملیات کوي د پاکستان پر پوز باندې د مخکنیو ځینو حملو مسؤلیتونه هم منلې دي. د دې حملې عوامل معلوم دي چې دا حمله بچا کړی وي؟
او بالکل دا یو اگر غلی یو بیان نن اوس غرما او پدې کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو ډلې د دې مسولیت منلې دي. ډلې په دې تیرو سو میاشتو کې د یو دوه نورو داسې بریدونو مسولیت هم منلې دي. که څه هم سمره چې شنن کې دي یا د تحریک طالبان پاکستان په چارو باندې نظر لرون کې دي هغه په دې خبره باندې قانې نه دي چې دا ډله لکمه راغله لکومه دومره واک پیدا کو او څنګه دا دومره تکړه شو. ډیر خلک دا ګمان کوي چې دا ډله په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی خوده په بل نوم باندې دا قسم بریدونه کوي. نن د یو دوه سرچینو نه مونږ ته په واتس اپ کې داسې میسیجونه راغله پیغامونه راغله چې په هغه کې یو کس وی چې د تاسو تحریک جهاد پاکستان یادوي خدا اصل کې تحریک جهاد پاکستان نه د مونږ کړی د حمله دا تحریک طالبان پاکستان کړی دی. بیا تحریک طالبان پاکستان لخوا چې یو بل بیان هغه کې دا ویل شي چې دا تحریک جهادي پاکستان کړی دي. نو دغلت لګ حالات ډیر زیات واضح نه دي. حکم بیان چرغلې دینو پاغي کې تحریک جهادي پاکستان خبره شوې ده.
ډیر زیات مننه او کلان راته وای اس خټک صاحب چې خپل د پاکستان پاوز او د پولیسو استخباراتو چارواکو پچا لاسیخه چې دا بریټ بچا کړی وي.
پوز هم دا تر اوسه پورې په سرګند باندې دی دا نه د منلي چې کني تحریک جهاد پاکستان هم یو ډلشته او دا دومره مضبوطه ډله ده چې دا د پاکستان په چاونیو باندې هم دومره زر حمله کول شي. یعنی په یو وخت کې دا بسرا برسیره شو او سی په چاونیو باندې هم حمله شروع کړي. نو اغیم تر اوسه پورې اسن دی ویل.
داود خټک لتا سو ډیر زیاته مننه.
په ټوئیټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
زموږ راغله ازادي رادیو ری د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بارانونو غلې او توپان لکختونو او د باغونو لمیو خلاص کړی دي. د دوی په وینا زمکه یو فصله دی او هغه ورته هم غلې او شدیدو بارانونو او توپان په نشت حساب کړي او دوی ته سخت مالی زیانونه راولیدي.
د نورستان په لوی دیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه راولیدي. د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکه یو فصله دی او کوم کښتونه یې چې پکې کرلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځه وړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم غلې ورېدلې دي، هم ډېر سخت باد شدید باد او توپان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړي دي. نو باغداران او بزګران
ځایی اوسیدونکي وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهنیزه ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلی چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکې کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د دوی غوښتنې خپل لوړو مقامات او همدارنګه خیریه مؤسساتو سره شریکې کړې دي او د هغوی روښانه ګاډنه کړې شوی چې انشاءالله عاجل به د دې سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کمارېګل کلي کې او د وایګل په کونډ کلي کې هم سیلابونه راغلي ول، تم تلفات اوښتي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، غلۍ او توپان ځپلي بزګران، بڼوال، څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوب لاړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو، غلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان د پروګرام د اوریدو لپاره را سره وسې، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د انتقالاتو له پیل کېدو وروسته اوس د دې هیواد د سوداګرۍ او صنایع و خونه وایي چې له دې سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دي او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا په قولاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي او انتقالاتو کې به ډیر زیات خواله راشي او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
خغل الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګود ځند اورست پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل گاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د غریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلله، ویل چې افغانستان بل دې لارې له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
د تواصل بین کشورها حتی کې اروپا به افغانستان
دا دواړه هیوادونه او ان اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یو هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونخلي دا یو مهمه پروژه ده. موږ ته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستې د مراسمو ته د ایران د خراسان رضوي والی یعقوب علي نظري وویل چې له دې لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیټي توکي انتقالیږي.
د مازیګر